سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ یې دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابله تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې 10% ځنغوزی چې زموږ دی د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکي په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي دي چې دا مرستې د ژمنې په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلی د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3,000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې یې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوې. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکي ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کمګر وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د ده شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر ولیکل چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. لازده رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلي دی پکار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر خو بیا هم به موږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچې ورکړی شي چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14 په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندي په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبريږي. خو اوس لومړی راپور راخلو. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې ټلوالې یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناټو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کنفرانس ته وویل وزیرانو په افغانستان کې د ناټو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبې په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه شوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو لزیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 1500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې. یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو په راتګ سره بیکاره شوي، ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل اولادونه وپلورل. د ډېرو کمو
فرید احمد د دولت کارکونکی و. دغه 10 کلن ځوان د خپل 15 کسیزه کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وای شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی.
14,000 افغانۍ مې معاش و. د مامور په ډول مې کار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ معاشونه پاتې 4 ده. شپږ میاشتې د شپږ میاشتو په تیرېدو سره زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په وروستیو اونیو کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو بېوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي، لرې نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاري او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې، ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلي دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کومه روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نادولتي موسسې کارکوونکی دی وایي 18,000 افغانۍ معاش و، خو اوس دنده لري معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دی. خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنی حکومت او د غراز نړیوال ادارې په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي.
د ټولو اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام یو ستر مالي ملاتړ و، غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 1500 میلیونه ډالره بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ یې غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلې او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکترانو هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړې زده کړې کړې وي او له چا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته، د مرکزی ادارې ته، موږ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وایي، موږ هغه اک واړو. دلته مو څوک غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیات جوړ شو. هغه ورساده د نوید جان مې را وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولې حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس به حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو، بیا بیا ولې دی وختل او زیاته پاوزه کې تحقیق ځینې کوي، خو دا کوم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره وسره تللی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سړی وو. نو دا دغه سیم په زور بیا ولی، بیا چې هلته رسولی او زیات داوځي څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتدلې قرجدلې دي، طالبان په سیسغاستلې الټی گیر کړی، بیا را وستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتدلې دي، د طالبان د شوایي چې قرجدلې دي تللې دي زموږ څخه، چې ماپشین دی قرجدلې طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشک مورته کړی هغه هم داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوې او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدو داش تذکره و خلی
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس میمون په مرتب کی د باران د پاره پناه نشته مون پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنی چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوه. د مرستې د دې ولایت په 1500 او مرکز اسداباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د شپږ 500 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تلې هڅولې چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپل مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 500 دینی مدرسو سره د قرطاسی او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمي ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمي اداره په هر برخه کې کامیاب شي او د هغې سره هر قسمه مرسته او کومک وکړي. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم و تربیه د ریاست د خوانه کومه مرسته د هغې په معاونت باندې شوې ده دا هغې مونږ ډېر زیات هرکلی کوو.
هغه وویل په دغو موادو کې بکسي کتابچې هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15,615 زده کوونکو ته به ورکړل شي. د مرکز اسداباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسی د اخستلو وس نه لري نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت ترسره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف د خانه زمونږ د مکتب ډیر زیات مشکل په حال کې او آینده کې نور د یونیسف او د نور موسسونو غواړو چې زمونږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زمونږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسی مرسته کیږي چې د هیواد ټول دولتي پوهنتونونه بند دي او د کونړ په ګډون په ډیری ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نه اداره کېدو مسله راپورته کړې. دا ریپورت چې د لندۍ په نهمه خپور شو پکې ویل شوي په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانیو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت پلو ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا تری تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشرانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکوونکي دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري، خو د ورسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپلې وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکنه وړاندې وایي د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپله وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نوموړي وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته عمومي بخنه اعلان شوې او عملي شوې ده، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالب مشرانو دې امر د دې ډلې د هغو سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا تری تم کړي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤلې پاتریشا گاسمن د دې ریپورت له خبرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر و مال د خوندي ساتلو مسؤلیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بله موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په منځنۍ آسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا دې هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوي چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناه غوښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د منلو په مقابل کې مالي مرسته وکړي، خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همداراز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزي چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5 و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
سموږ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو همداسې ستونزې همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه لرو.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او یف صد ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دی همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو دیش په صد ځنغوزی چې د افغانستان نه رسن د چین
دی وای په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواری کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د پداسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سکهال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چند زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سږ کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8000 تر 1000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 1000 تر 2000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د ځنغوزو د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلزو ټنو پورې انشاءالله انتقال شي. د قاچاق په اړه کې د ځنغوزو د انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د ځنغوزو د قاچاق کو هغه ځنغوزي چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په باره کې زموږ سره پراهم کاری وکړي.
خغلی مومند وایي پخوا به د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولہ مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل هو خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي، لکه چین په دغه مرغه قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي چې مخېونی شو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي، پولې دواړه اړخونو ته طرف ولري، کله د سوالونو مترځ دي چې ځینې وختو کې ځلغوزي اړه یې خلک له خورونه خو څارم چې پیل کړی د قومي سطح باندې یو تړون هم رامنځته شوی دی. زنغوزي څو خاص نه کې بل هېواد
د افغانستان د زنغوزیو د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستان چین ته 6000 ټنه صادرات شوي او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایی دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستانه چین ته د زنغوزیو 10 الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 26 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو یې ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر 10 ډالرو او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. خدای دره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 13 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 9 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د کامیر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابل تاشکند او له تاشکند نه کابل ته 2 مستقیمې الوتنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي. او په داسې حال کې چې د مسکاو او لویدیز ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. دا ازادي راډیو ده. په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي، د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرښه بللې او ویلي دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یوه کانفرنس ته وکړه. د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکیچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي.
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو. ثقیله زغروال وسایط، بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو. له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي، ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی، نه د تحریک انګیزه معلومه ده. روسیه باید شفافیت ولري، د کړکیچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکو د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولنډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطح لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبری حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړي دي. د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
دا ازادي رادیو ده. ستاسو له پیغامونو
نو مې بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم توندا دادا چې دلته د خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم شبدا اړه موږ سره مرسته وکړئ.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاجب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبد الستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کووید شهیدان شوي دي دا غوی چې غم نه کړي او دا غوی خرچ او فراک ختم شوی دی چې د دې خلکو غم نه کړي. السلام
السلام علیکم، مال طالبان د مشرانو صدای لري چې خپل طالبان دې خوندي کې او د تدیر اختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډېرې زوروي نظمه دا پیغام دی چې د ازادۍ د صدر سره سب کې او نشه دي.
خوراک
تقریبا دس ورځې مخکې خفه کړې ده. اوس بیا دا نور هم راته ضروري مجبور یم چې دا نور هم خلاص کړم. زما رقیب سلبور مقامات پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو له راتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي، د هغوی څه غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. جوړ په خیر سره شری د آزادی کارکوونکو ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی اسمان ته وختل و دغه طالبانو ګرانی جوړه کړې ده. خپل عملونه سم کې نور خیر او خیرات پر طالبانو باندې متوانوي.
وسلام. السلام علیکم. محمد خان مبارز د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم، ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټولو مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ شدي باید دغه بیتلما شان د ځان او بل هر ورځ خو دې در پیاټ کې شدي په موټر سایکل د چيلو پیسي نه د لوی دې په یو غوړه ډوډۍ نه د لوړ نه دا وس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدي. و دا کارو تم دا تړلې د پجن صاحو کې شدي د زور سره ظلمونه کې دغه کم شان چې ته دغه مخکنی حکومت سپاتو شوی دي، باید هر مجاهد اوسه وکي کوشش وکي چې دا شام خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام دی ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکیټ نه ودی په دې وضو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ د راکیټ زیاتې وښتره. دا خو شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه وکړ خانه خو نه و، دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د لمن تاوزو کې دا کوم مشران دي، درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي؟ البته پنځم نه دروا کنه پنځم نه هم کول د دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو
د دې حساب کتاب دې ته جایز دی روا دي د اجتماع نو ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې د شتون سل سل جیری په 1500 جیری په ځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خسته قدری علاقه په 15 لک په 2 لک آیا دا دې ته جایز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دی نما مخکېزي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمکړتیا باندې ساده راچی په دې چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی علم ویلا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای ته د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر روزو پر ورور سي از ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مشه سره از ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر واغ ډیر ژر ما په حق لګونی دی خپل دریز ورانی کې ما